د شپې نه بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعت خپرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه خپریږي او 25 دقیقې نیز پروګرام هم لرو. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سپتمبر د 11 په مناسبت په یو بیان کې ویلي دي چې متحدو ایالتونو د تیرو څو کلونو په اوږدو کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې له خپلو متحدانو سره په ګډه د تروریزم د ځپلو لپاره مبارزې ته دوام ورکړی. د وزارت په یو بیان کې د انتونی بلینکن له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د سپتمبر د 11 یادونه موږ ته دا را یادوي چې باید د هغو کسانو پر ضد چې تروریستي فعالیتونه کوي جګړې ته دوام ورکړو. د 2001 کال د سپتمبر په 11 د تروریستانو یوې ډلې په څو تښتول شویو الوتکو کې په نیویارک کې د نړیوالې سوداګرۍ د ودانیو او پینټاګون په ګډون یو شمیر اهداف په نښه کړل چې د چارواکو په وینا نږدې 3000 کسان یې ووژل او له 6000 زیات نور یې ټپیان کړل. امریکا د دې حملو په تنظیم د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن چې هغه مهال په افغانستان کې اوسېده تورن کړ او د همدې کال په اکتوبر کې د هغه د نیولو یا وژلو په مقصد افغانستان ته خپل ځواکونه واستول. د تورخم لارې د پرانیستو لپاره د طالبانو د حکومت او پاکستانی چارواکو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې. په تورخم کې د افغانستان د کمیسارۍ لخوا رسنیو ته په لیږل شوي بیان کې راغلي چې کمیسار مولوي عصمت الله یعقوب له پاکستانی چارواکو سره مذاکرات وکړل خو د ټولو مسایلو پر حل موافقه ونه شوه. د تېرې چهارشنبې په ورځ په تورخم کې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ د یوې پوستې د جوړولو پر سر نښته وشوه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ وویل چې د طالبانو سرتیرو یوه پخوانۍ پوسته رغوله چې پاکستاني پوځیانو ډزې پرې وکړې او بیا یې تورخم لاره وتړله. د بلوچستان یالت چارواکي وایي 60 تنه افغانان یې د نشهیي موادو د ساتلو او قاچاق په تور نیولې دي. د دې یالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان محمد اڅکزي پرون ازادۍ راډیو ته وویل دا کسان په تیرو دوو ورځو کې په قلای عبدالله او پشین سیمو کې نیول شوي. هغه زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې 11 کیلو چارس، 92 کیلو افیدین او 14 کیلو شیشه نیولې دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې یا IAEA مشر رافائل ګروسی وایي چې د ایران د اټومي پروګرام له مسلې سره د دې سازمان د غړو د لیوالتیا د کمیدو له کبله اندېښمن دی. هغه د دې هیوادونو نمونه یاد نه کړل. ګروسی نن په ویانا کې د IAEA د مشرتابه د بورډ د غونډې په لومړۍ ورځ وویل اندېښمن له دې کبله دی چې د ایران د روانو اټومي فعالیتونو په اړه یو ډول عادي وضعیت رامنځته شوی. ګروسی وایي د ځکه اندېښنه لري چې د ایران د اټومي پروګرام وضعیت همغه دی چې پخوا وو او کوم بدلون نه دی پکې راغلی. ډیپلوماتیکي سرچینې وایي متحد ایالات او ملګري یې برتانیا، فرانسه او جرمني په روانه اونۍ کې کوم پلان نه لري چې د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره د نه همکارۍ له کبله پر ایران انتقاد وکړي. او اروپایي ټولنې روسیې ته د اوکراین په اشغال شویو سیمو کې د رایې اخیستو له کبله خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د دې اونۍ د پایل په غیر قانوني انتخاباتو کې ښکیل کسان به د دې اقدام لپاره ځواب ووایي. مسکو نن ادعا وکړه چې د اوکراین په هغو سیمو کې چې د روسیې تر ولکې لاندې دي د متحدې روسیې حاکم ګوند بریا ترلاسه کړې ده. په عین حال کې جرمني ویلي چې پر مسکو د نویو بندیزونو امکان هم شته. په دې پسې ډېر ژر بروکسل هم دا انتخابات وغندل او په یو بیان کې وویل چې دا له نړیوالو قوانینو د مسکو بله سرغړونه ده. اروپایي ټولنې ویلي دي چې نه به دا انتخابات په رسمیت وپیژني او نه د هغو نتایج. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. راسره اوسئ قدرمن اورېدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپرېږي. د تورخم د بندې دروازې شاته د وضعیت په اړه وروستی حال درکو.
مشکل خو ډېر وي، اتحاد وتلی وي، ځکه موږ ته خپل معلومات موږ درې څلور شپې پاتې کېږو. هغه د درې یا څلور شپو خرچه موږ د ځان سره وړو. دلته همدا اوس موږ بې خرڅه یو.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د روغتیا او تغذیه په برخو کې له سلو زرو زیاتو خلکو ته د خدماتو رسول د بودیجې د کموالي له کبله محدود شوي دي. د ملالې یوسفزۍ مور د جرمنی په کولن ښار کې د طالبانو پر ضد د افغان فعالانو له پرلت سره یو ځای شوه.
موږ دې لپاره راغلو چې موږ د دوی سره د یووالي اظهار وکړو، چې موږ د دې خلکو سره ولاړ یو، کوم خلک چې د کوم جنکۍ کوم ښځې چې د کار نه محرومه دي، د تعلیم نه محرومه دي.
د پاکستان پولیسو په سند ایالت کې تر یو نیم سل ډیر افغانان نیولی دي.
پولیس لخوا د افغان کډوالو په ضد باندې یو اپریشن سوی دی. تر یو نیم سل زیات افغانان نیول شوي دي، تقریبا یو سل دیس کسان هغه یې نن عدالتونو ته دوی پیش کړل.
په نړیوالو مسایلو کې د مراکش د خونړۍ زلزلې وروستی حال درکو. په دوهمه نیمه کې په 15 دقیقې پروګرام کې پر متحدو ایالاتو د سپتمبر د 11 د حملو په اړه بحثونه لرو. اورېدو ته را سره اوسئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. میر احمد سپای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته په ننګرهار کې د طالبانو د والی دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې پرون په تورخم کې د افغان طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ مذاکرات وشول خو پایله یې نه درلوده. په بیان کې یادونه شوې چې پاکستانی لوري وخت غوښتی چې د دروازې د پرانیستو لپاره خپل منځي مشورې وکړي. د شپږم ورځ ده چې د تورخم دروازه تړل شوې او دواړو خواو ته ایثار مسافر او سوداګر له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. همایون هیواد د موضوع نور تفصیل اوروي.
په ننګرهار کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وایي له پاکستاني لوري سره د تورخم دروازې د پرانیستلو په اړه مذاکرات بې پایلې وو. په دغه ولایت کې د طالبانو د والی ویان قاضي مولا عادل نن په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته تایید کړه چې دروازه لا تړلې ده او د پرانیستلو په اړه تازه معلومات نشته. د ننګرهار د والی دفتر هم په یو اعلامیه کې د تورخم د کمیسار مولوي اسمت الله یعقوب له قوله لیکلي دي چې پاکستاني لوري ترې وخت غوښتی چې د تورخم دروازې د پرانیستلو په اړه خپل منځي مشوره وکړي. کمیسار دغه شان ویلي چې پاکستاني لوري منلی چې هم ډزې لومړی دوی کړي او همې دروازه تړلې ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د تورخم دروازې د تړلو په اړه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په خبرګون کې ادعا کړې چې د تېرې چهار شمې په ورځ د یوې سوله ییزې حل لارې پر ځای افغان طالبانو د پاکستاني پوځیانو پوستې په نښه کړې دي. په اعلامیه کې ادعا شوې چې طالبانو د پاکستان په خاوره کې د پوستې جوړولو هڅه کوله چې دا ورته د منلو نه ده. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ په خپله اعلامیه کې ویلي وو چې ځواکونو یې د افغانستان لوري ته یو پخوانۍ پوسته ترمیموله چې کلونه وړاندې جوړه شوې وه. په اعلامیه کې همدا شان ویل شوی پاکستان چمتو دی چې د خبرو له لارې دوه اړخیزې مسلې حل کړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په تېره ورځ په یوه اعلامیه کې د تورخم دروازې بندول او د دوی په وسلوالو ډزې د ښه ګاونډیتوب خلاف اقدام بللی وو. د یاد وزارت په وینا د تورخم دروازې تړل د دواړو غړو سوداګري زیانمنولی شي او همدا شان یې ادعا کړې وه چې پاکستاني لوری ډېر وخت د افغانستان د میوو او سبزیو د حاصلاتو د رسېدو په مهال په نه توجیه کېدونکو پلمو دروازې تړي او د سیمې سوداګري له خنډ او ځنډ سره مخ کوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د تورخم دروازه له اوس سربیره په هغه صورت کې چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد کارول شوې د لنډ مهال لپاره تړل شوې ده. د تورخم دواړو غاړو ته بند پاتې کسان هم وایي که لاره ژر خلاصه نه شي د خلکو ستونزې به لا نورې هم ډېرې شي. نجیب الله او نقیب الله چې خپل ناروغان یې د درملنې په خاطر پاکستان ته بیولي وو او اوس په تورخم کې بند پاتې دي د خپلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
مشکل خو ډېر وي، اتحاد وتلی وي، ځکه موږ ته خپل ال معلومات موږ درې څلور شپې پاتې کېږو. هغه د درې شپې یا څلور شپو خرچه موږ د ځان سره وړې وه. دلته همدا اوس موږ بې خرڅه یو، او هلته هم مشکل ډېر وي. دو خواته او خواته دواړو خواو ته مریضان دي، د شوکت خانه مریضان دي. هغه یوه ورځ د خپل تاریخ نه پاسې بیا لس ورځې نوبت نه ورته رسېږي.
دویو نفرو ته مې په 1800 ډالر ویزه واخیسته، خو اوس هیله لرو چې دا ستونزه حل شي او خپل وطن ته لاړ شو. راوړې پیسې مې خلاصې شوې وې، بیرته مې له خپلوانو راوغوښتې، هغه هم په خلاصېدو دي. حیران پاتې یو، موږ افغانان هر ځای همداسې دربدره یو.
د تورخم د تړلې دروازې سره بند پاتې مسافر او سوداګر له دواړو لورو د دروازې د ژر پرانیستلو غوښتنه کوي. د تېرې چهارشنبې په ورځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه په تورخم کې د افغان طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته وشوه چې له امله یې د څلور طالبانو د وژل کېدو او یو پاکستاني سرتیری د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شول. له یاد نښتې وروسته د تورخم دروازه هم وتړل شوه او د دواړو غړو مسافر او سوداګر یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړل. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم وخت نا وخته د تورخم دروازه د مسافرو او سوداګرو پر مخ د لنډې مودې لپاره تړل شوې، خو له اوسنۍ پیښې مخکې په 2014 کال کې هم د افغانستان د مخکینی جمهوري حکومت او پاکستاني پوځیانو ترمنځ له نښتې وروسته د تورخم دروازه د 1 ورځو لپاره تړل شوې وه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ
د مخام لشپگو د سهار تر شپگو بجو په منځري چپا دولس شپږ نوي
او د سهار لشپگو د مخام تر شپگو بجو په لنډو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي دي چې د بودیجې د کموالي له کبله په افغانستان کې د روغتیا او د تغذیې د خدماتو په برخه کې له سلو زرو زیاتو خلکو ته لاسرسی محدود شوی او یا هم دا خدمات پرې بند شوي دي. اوچا زیاتوي چې سږ کال تر اوسه شپږ دېرش زره او شپږ سوه ماشومان چې عمرونه یې له پنځو کلونو کم دي د تغذیې له مرستو بې برخې شوي دي. په افغانستان کې یو شمیر اړې کورنۍ وایي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او روغتیایي مرستې هم ورته په منظم ډول نه رسیږي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د بودیجې د نشتوالي له امله به یو شمیر اړمنو خلکو ته روغتیایي خدمتونه محدود او یا هم پرې بند شي. اوچا د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې تر سلو زرو ډېر کسان په نسبي یا بشپړ ډول له روغتیا او تغذیې خدمتونو بې برخې شوي دي. اوچا زیاته کړې که څه هم په هغو ولایتونو کې چې په لومړي توبونو کې دي له پنځو کلونو کم عمره ماشومانو ته د خوراکي توکو کڅوړې رسېدلي خو له پنځو کلونو کم عمره شپږ دېرش زره او شپږ سوه ماشومان له دغو خوراکي توکو بې برخې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر اړې کورنۍ د روغتیایي خدمتونو له کمښت او دغو خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي. د پکتیکا ولایت اوسېدونکې فهیمې ازادي راډیو ته وویل درې کلن ماشوم یې خوارځواکی دی او په کلي کې د روغتیا اسانتیاو د نشتوالي له امله یې د درملنې لپاره مرکز شرنې ته راوستی دی.
دغه ژنکی مې ډېر زیات ضعیف دی، ډنګر دی، داسې لږ دی که چې د یو کوله ژنکی وي داس دی چې په لیاره سم نه شي تللی. چکیز مې ډاکټر ته بیولی و په کلي کې، بیا ډاکټر ته ویل چې دا خو خوارځواکی شوی، بیا مې ویل چې غاته پوسی بیځی بازور ته شرنه ته بیځی وره جوړیږي، ځکه مې دوله روسته.
د هرات ښار یو تن اوسېدونکی چې پخوانی سرتېری دی او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي و ماشومان لري چې دوه یې خوارځواکي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او تر اوسه یې هېڅ ډول مرسته هم نه ده ترلاسه کړې.
چین خدمات صحیح به ما نزدیک نه
دي. روغتیایي خدمتونه موږ ته نږدې نه دي ځکه چې لاره ډېره لرې ده. دا څو وړوکي ماشومان چې لرم امکانات نشته چې ډاکټر ته یې بوزم، ستونزې ډېرې دي. د دې توان نه لرو چې دوی ډاکټر ته بوزو. روغتیایي خدمتونه مرسته، دوا او درمل موږ ته نه دي رسېدلي.
د کابل اوسېدونکی محمد یوسف ازادي راډیو ته وویل دوه کاله کېږي چې اوزګار دی، د بېوزلۍ له امله نشي کولی خپل ماشومان ماړه کړي، چې له همدې امله یو ماشوم په خوارځواکۍ هم اخته دی.
په افغانستان کې بیکاري په پراخه کچه باندې زیاته شوې ده. همدغه بیکاري د دې لامل شوې ده چې د کورنیو اقتصادي وضعیت وځپي. همدې ته په پام سره زیاتې کورنۍ نشي کولی چې هغه کوم ډول خواړه چې یو ماشوم یا خپل اولاد ته اړتیا وي هغه دوی ته ورکړي. لاندې زه خپله تقریبا شپږ اولادونه لرم چې زما هغه وړوکی زوی چې ده البته هغه اوس تقریبا د یو نیم کال را په دې خواته چې دا په خوارځواکۍ باندې اخته ده. یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم خپلې مرستې ټکنۍ کړې دي.
اوچا مخکې خبرداری ورکړی و چې که د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره د بودیجې کمښت همداسې دوام وکړي د روغتیایي او تغذیې خدمتونو یو سلو درې اویا ګرځنده مرکزونه به وتړل شي چې په پایله کې به یې له پنځو کلونو کم عمره او یو زره او دوه سوه ماشومان له روغتیایي او تغذیې له خدمتونو بې برخې شي. د دغه سازمان د راپور له مخې افغانستان په نړۍ کې هغه هېواد دی چې له ژور بشري ناورین سره مخ دی. اوس مهال نه ویشت اشاریه دوه میلیونه وګړي په کې بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې شمېر درې میلیونه خلک یې له قحطۍ او درې اشاریه دوه میلیونه ماشومان یې له خوارځواکۍ سره مخ دي.
نن د سپتمبر یولسمه پر امریکا د 2000 لومړي کال د تروریستي حملو 28مه کلیزه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن په دې مناسبت یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو ننګه کړې، خو دا یې هم ویلي دي چې دوی دا بهیر په بشپړ ډول ارزوي. د ښاغلي بلنکن د څرګندونو نور جزئیات د امید زهیرمل په راپور کې واورئ.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستو په اړه د جمهور رئیس بایدن پریکړه ستونزمنه خو مهمه بولي او وایي هغه په دې فیصله سره د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوله. خغلی بلینکن تیره شپه له سی این این ټلویزیون سره مرکه کې وویل دوی د یو دولت په توګه هوډ لري چې د ویګیټ د پیښې په ګډون په افغانستان کې خپله اوږده جګړه وارزوي او د راتلونکي لپاره ترې زده کړه وکړي. د متحد ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په دې هم ټینګار وکړ چې دوی به هیڅکله یو بل نسل افغانستان ته د جګړې او مرګ لپاره ونه لیږي.
په ورته وخت کې جمهور رئیس ډېره ستونزمنه خو مهمه پریکړه وکړه چې د امریکا تر ټولو اوږده یعنی شل کلنه جګړه پای ته ورسوي. موږ غواړو دا په اثبات ورسوو او جمهور رئیس چې څه وکړل دا خبره یقیني کوي چې زموږ بل نسل به افغانستان ته د جګړې او هلته د مړه کېدو لپاره نه ورځي. هغه ډول چې موږ په شلو کلونو کې وو نو موږ سم کار وکړ.
د جمهور رئیس بایدن حکومت له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو د پریکړې په اړه تر ډېره تر پوښتنې لاندې دی او په دې برخه کې تر ټولو سخت انتقاد د هغې پیښې په اړه دی چې د 2020 کال د اګست په 26مه د افغانانو د تخلیې پر مهال د کابل هوایي ډګر په بی ګیټ کې وشو. په دې پیښه کې د 14 امریکایي عسکرو سربیره 120 افغانان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو د پریکړې په اړه د امریکا متحده ایالاتو د سنا او استازیو جرګې پوښتنې او ګروېګنې لا هم پای ته نه دي رسېدلې. د دې ډلې د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي له افغانستان یې د امریکایي عسکرو د وستو په اړه یو شمېر چارواکي پښتنو ګرویګونو ته وربللي دي. هغه تیره شپه سی این این ټلویزیون سره مرکه کې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د یو شمېر امریکایي چارواکو په څرګندونو هم نیوکې وکړې.
کوم پیغامونه چې به هغې جنسا کې له سپینې ماڼۍ رالیږل له هغه څه ډېر متفاوت و چې هلته پیښېدل. جان کربی ویلي وو چې دوی هلته هیڅ وسلې نه دي پریښي. دا تیرویستونکې ده. زه کولی شم تاسې ته وښایم چې هلته د 2 میلیارد ډالرو پر ارزښت وسلې، مهمات، پیسې او وسایل پاتې دي. له بهرنیو چارو وزارت به نیټ پرایس بېلابېلې څرګندونې کولې.
ویل دا چې د امریکا متحده ایالاتو د مرکزي قوماندانۍ یا سنت کام پخوانی قوماندان جنرال فرانک مکنزی هم فاکس نیوز سره مرکه کې ویلي له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستو په اړه پښیمانه دی. هغه ویلي تاریخ به دا پریکړه په هغه ډول چې دوی وکړه د مرګونې نیمګړتیا په توګه وګڼي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو سورځو نړیوالو مسایلو ته. په مراکش کې لمرګونې زلزلې وروسته نن د درېمې پرله پسې ورځو لپاره د خاورولاندې د جسدونو او احتمالي ټپیانو د رایستو چارې دوام درلود. چارواکو په زلزله کې له 2100 د زیاتو کسانو مړینه او د نږدې 2500 نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. د موضوع نور جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د مراکش په زلزله ځپلې سیمه کې د ژغورنې ټیمونه تر خاورو او ډبرو لاندې د ژوندي پاتې شوو کسانو د پلټنې هڅه کوي. د غلطه د تیرې شنبې په شپه د ریختر په کچه 6.8 درجه زلزله وشوه چې تر ټولو ډیر زیانې د مراکش په نوم یو تاریخي ښار ته واړوه. د مراکش دولت زلزله ځپلې سیمې ته امبولانسونه، د ژغورنې عمله او عسکر لیږلي چې د بیړنۍ ځواب ورکونې له چارو سره مرسته وکړي. د مرستې ټیمونو ویلي چې د مراکش حکومت د لوی مرستې غوښتنه نه ده کړې او یوازې محدودې بهرنۍ مرستې منلې دي. نړیوالو اژانسونو لیکلي چې تر اوسه د بریتانیا، اسپانیا، قطر او متحده عربي اماراتو ټیمونه مراکش کې د ژغورنې د چارو مرستې ته ورسېدلې دي. مراکشي چارواکو ویلي ممکن وروسته د نورو هیوادونو د مرستې غوښتنې هم ومني. عیني شاهدانو ویلي چې تر پرون یکشمې پورې هم ځینو لرو پرتو سیمو ته د ژغورنې ډلې نه وې رسېدلې، ځکه په لارو سړکونو کې د ورانو شوو کورونو او ودانیو خاورو خندونه جوړ کړي دي. د مراکش کورنیو چارو وزارت تر دې دمه زلزله کې د 2122 کسانو مړینه او د 2421 ټپي کېدل تایید کړي او ویلي دي چې په ټپیانو کې د څه باندې 400 هغو روغتیایي وضعیت نازک دی. ځینو ژغورل شوو کسانو ویلي چې لا هم له شاوخوا سیمو د جسدونو بوی محسوسیږي او ویره شته چې د مرګ ژوبل شمیر به نور هم زیات شي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن دوشنبه په جنوا کې د مراکش له زلزله ځپلو سره خواخوږي څرګنده او د قربانیانو په یاد یوه دقیقه چوپتیا غوره کړه. د مراکش دغه زلزله د ویجاړۍ له کبله په تیره څه باندې یوه پیړۍ کې بې ساري بلل شوې ده. د مراکش تاریخي ښار په 19 میلادي پیړۍ کې جوړ شوی چې د تاریخ په اوږدو کې د سیاست، اقتصاد او فرهنګ مرکز پاتې شوی دی. دغه ښار د ملګرو ملتونو د نړیوالو فرهنګي میراثونو په نوملړ کې ثبت دی او د راپورونو له مخې زلزلې تاریخي آبادې هم زیانمنې کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پاکستان په سند ایالت کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزا کاکړ وی د دې هیواد پولیسو پرون په کراچۍ ښار کې له 1.5 زیات افغانان ونیول. نوموړي ازادي راډیو ته ویل افغان کډوالو سره د ټلیفوني اړیکو پر بنسټ د افغانانو د نیولو لپاره د پاکستاني پولیسو عملیات دوام لري او په نورو سیمو کې هم افغانان نیول شوي دي. سنا کاکړ او په دې اړه نور تفصیل.
په کراچۍ ښار کې د پاکستاني پولیسو لخوا د افغانانو د نیول کېدو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته په پاکستان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي یوازې د یکشنبې په ورځ او شپه 1500 ډېر افغانان نیول شوي دي. میرمن کاکړ د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډېر شمېر دغه افغانان تر پوښتنو لاندې دي.
په کراچۍ کې د اتوار په ورځ او شپه باندې د کراچۍ پولیس لخوا د افغان کډوالو په ضد باندې یو اپریشن شوی دی. دې اپریشن په نتیجه کې 3.5 زیات افغانان نیول شوي دي. په دې افغانانو کې تقریبا 130 کسان چې کوم دي هغه نن عدالتونو ته دوی پیش کړل.
میرمن کاکړ وویل چې نور افغانانو سره د ټلیفوني اړیکو پر بنسټ دا معلومات ترلاسه شوي دي چې عملیات روان دی او په بېلابېلو سیمو کې نور افغانان هم نیول شوي دي. هڅه مو وکړه چې د کراچۍ ښار د پولیسو لخوا د نیول شویو کسانو له کورنیو سره هم خبرې وکړو، خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت دې پریکړې او شمېر هغه افغان کډوال اندېښمن کړي چې د ویزو موده یې پای ته رسېدلې ده. یو له دغو کډوالو څخه احمد چې د خپلې پناه غوښتنې دوسیې د څېړلو لپاره پاکستان ته تللی ازادي راډیو ته وویل
چې زمونږ ویزې په جولای میاشت کې ختمې شوې دي او بار بار مو د ویزو د تمدید لپاره پاکستان حکومت اپلای کړل، ولې متاسفانه زمونږ ویزې د پاکستان حکومت لخوا نه پروسس کېږي او هغه ویزې چې په تور بازار خرڅېږي چې یو ویزې قیمت تقریبا د $0 څخه نیولې تر $1.5 پورې دی، هغه اوس نه لرو. او نارمل ویزې د پاکستان حکومت لخوا هغه افغان مهاجرین چې په پاکستان کې اوسېږي هغوی ته نه ورکول کېږي. نو په پاکستان دغه اخرنی اعلان چې د دوی د حکومت لخوا شوی دی زمونږ پټې مونږ باندې ډېر فشار راوړی دی او مونږ دغه اعلان د روحي او رواني ناروغیو سره مخامخ کړی.
په پاکستان کې یو بل افغان کډوال ایمل حبیبي هم ورته اندېښنې لري.
په دې وروسته کې پولیسو بیا هم د افغانانو نیول شروع کړی دی چې په کراچۍ ښار کې ګڼ شمېر افغانان نیول یو ریپورټ کړی دی چې دا واقعا ستونزمنه خبره ده. زه شخصاً خپله هم چې هڅه کاروبار مې دلته شروع کړی، یعنی ښار ته کله کچې زه واقعاً په مشکلات سره زه همیشه بس سرګردان یم یا روحي فشار باندې ډېرې تر څو چې یا پولیس سره مخامخ نه شم د هغوی لپاره ونیو، ځکه چې زما د ویزې وخت هم پوره شوی او دوباره هغه توان ما سره نشته چې زه خپله ویزه تمدید کړم.
د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو وزیر سرفراز احمد بوګټي د یکشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې حکومت پریکړه کړې چې د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د میشتو ناقانونه کډوالو پر ضد سخت اقدامات وکړي. په همدې حال کې پاکستاني رسنیو په کراچۍ ښار کې د دغه هیواد د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو خبر ورکړی. د پاکستان د ARY شبکې د راپور له مخې د یکشنبې په ورځ پاکستاني پولیسو 130 افغانان د ناقانونه استوګنې په تور نیولي دي. په ورته وخت کې د سن ایالت والی هغو افغانانو ته چې د اوسېدو اسناد نه لري خبرداری ورکړی چې په راتلونکو دوه اونیو کې له پاکستانه ووځي کنه نو په لس کاله بند به محکوم شي. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا د دغه هیواد حکومت غواړي چې افغانانو ته د ویزو د ورکولو په برخه کې لازمې اسانتیاوې برابرې کړي چې په پاکستان کې د هغوی اوسېدل قانوني شي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو، خو له هغه مخکې د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکې ملالی یوسفزی مور تورپیکی یوسفزی وایي چې طالبان باید له ښځو سره په چلند کې نړیوال اصول مراعات کړي. هغې دا څرګندونې نن د جرمني په کولن ښار کې د یو شمیر افغان میرمنو لخوا د نه خوړو په اعتصابي کمپ کې د ګډون پر مهال مشال راډیو ته وکړې. میرمن یوسفزی له احمدشاه اعظمي سره په مرکه کې زیاته کړه چې تعلیم د ژبې حیثیت لري او طالبان د له ښځو دا حق نه اخلي.
تورپیکی بی بی زما پښتنه ساو څخه دا چې تاسو پزړی کې څه درو ګرځیدل چې دل تراسي کولن ته د برتانیې څخه یعنی څه د پار رالس پزړی کې مو څه و چې دل تراغلی است ولی راغلی است
امون دې د پار رالو چې مونږ د دوی سره د یووالي دغه اظهار وکړو چې مونږ د دې خلکو سره ولاړ یو کوم خلک چې دا کوم جنن کوي کوم خزي چې د کار نه محروم دي د تعلیم نه محروم دي مونږ هغه سره ولاړو او ولاړ به یو او دا ډیره ګرانه ده چې ته لکه د خلکو جبه اغستې کیږي دا جبه ده تعلیم جبه ده نو مونږ به دا خپل دا جدوجهد به د دوی سره جاری ساتو تر هغې پورې چې څوک دونۍ پاسېدلي دا یو ماشومه ده تمنا د یوولس ورځو نه هغه نه ډوډۍ خوري نه چیز کی نه اوبس کی هیڅ خوراک نه کوي او ډیره زیاته لکه خرابه ده په خپله باندې ولیدله ډیره بادره ده او ډیر نره جنۍ ده ډیر بادره جنۍ ده یاره مونږ یو ډیر خپه شو لکه جړه راځي چې مونږ د دې دغه ته فکر وکړو چې دا خلک لکه د چا د لاسه در په در دي په دې مونږ ډیر خپه ده مونږ ته ډیر افسوس دی او بس دغه مطالبه ده چې
او دلته چې وس رالس تورپیکی بی بی چې دلته راورسېدل تاسو پر میډیا باندې پر رسنیو باندې دا خبرې اورېدلې چې هلته ښځو حقونه تر پښو لاندې سوي دي یا دوی ته د تعلیم یا کار حق نه ورکول کیږي خو دلته چې رالس د کولن ته دغه ښځې مو ولیدې د انجونو مو ولیدې نو اوس څه احساس کوي د دوی سره چې یو ځای سواست اوس مو په زړه کې څه دي څه احساس لري
اوس په زړه کې دا احساس دی یا چې هغه ولیدل نو ډېر خپه شو ډېر لکه دنیا چرته لاړه او زمونږ ملکونه چرته پراته دي افغانستان په کومه صدای کې دی په کوم لکه دنیا څومره ترقی وکړله هر ځای کې تعلیم دی چې یو ورځ ماشوم کو سکول ته لاړ نشي نه جوړی نو قانون اور بسی راځي چې او و ماشوم ولې سکول ته نه دی راغلی زما زوی و هغه سکول نه چوټي کړو موږ بیا به هرته تلو سودا پسې موږ هغه ځان سره بوته هغه وایي چې بهر ته نشم وته وای دا د سکول ټیم دی نو په دې دغه ملکونو کې چې کوم ترقی یافته ملکونه دي په هغې کې دا سیستم دی او زمونږ په ملک کې افغانستان کې او په دې کې دا سیستم دی چې ماشوم به بهر ته نه ځي ماشوم به نه وځي هغه سکول نه وي
د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکې ملالی یوسفزی مور تورپیکی یوسفزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې تاسو ل پیغامونو
زه جانان د میوند ولسوالی څخه خبر کوم دا د میوند ولسوالی کې دا د نړیدلو سرایو په بدلی کې سیمیټي خونی ور جوړی دا موسسه والا یا دا نړیدلو سرایو نه د دولت څخه نړیدلی یا د طالبانو د خوښ نړیدلی او دغه ته سیمیټي خونی ور جوړی نو زما خپل ادب دغه دی چې دغه سیمیټي خونی یا په واويسته دي یا د موسسه والا سر نه خلاصيږي که څنګه کار دی کپټ سترګي زموږ په دغه ځکه ولا که سر خلاصيږي خو ته سره اصل ته پښتنه وک چې په کلی کې مثلا درې سرای یا لس رای دوه جوړی انور پریږدي اغه د خلکو له جوړی یو دنیا لري یو کارو کتار سره برابر یو پیسې لري د غول جوړی د انور پات زی خپل په ثبوت تر تر سو ماکسونه غواړي زی اکسونه وراسم د موسسه والا ته او دا سیمیټي خونی چې جوړیږي دا خدا چې د چا ټول سرای ورسوي هغه پات دی او چې دون نه کی سرای نه لیدلې دا غل جوړیږي ما د موسسه د مشرانو څخه دا هلو ورزو د خپل د په ثبوت ورته رسوم ما سره دی په تماس کې چې نه منی د انور ولا خلګو سره دې خپل وی ویني
یو نو یغه در سره شریکوم چې په دتی رسولو کلو کې دا کار نو د شخصي بلکونه چې خلکو جوړ کړی دي د خپل شخصي مدیریتونه هم حفظ مراقبت لري او د خلکو نه دوی پیسې اخلي خصوص د شروالې مونږ په سي دروازې خلکو سي تړلې دي چې تاسو راشي حفظ مراقبت او د نورې پیسې مونږ ته راکړي کانا دروازه غټه غټه مرولا کړي خپل مریض لرم دروازه بند موټر نشم بیواله نو دا خو امکان نه لري چې خلک به اور دلته پیسې ورکړي اور به شروالې ته ورکړي د خلکو خو پوسټ او باسیده حکومت داری خو کیږي او زه یې کوله شم خلک د ماته پیسې راکړي به ته به خدمت ورته کوم شخصي بلکونه دی اور دروازه بند کړي دي خلکو نه پیسې راوړي دا اوس چور د غلا دا او چیرې لار شو چاته وایو چې او تاسو حال
ستاسی پیغام ستاسی نظر
نه بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو، د ازادي راډیو د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې پروګرام خبریږي چې د سپتمبر د 11مې مناسبت ته ځانګړې ده. خو له هغه مخکې په مکرې خبرونو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سپتمبر د 11مې په مناسبت په یو بیان کې ویلي دي چې متحدو ایالاتو د تیرو څو کلونو په اوږدو کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې له خپلو متحدانو سره په ګډه د تروریزم د ځپلو لپاره مبارزې ته دوام ورکړی. په یو بیان کې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي دي چې د سپتمبر د 11مې یادونه موږ ته دا رایادوي چې باید د هغو کسانو پر ضد چې تروریستي فعالیتونه کوي جګړې ته دوام ورکړو. د 2001 کال د سپتمبر په 11مه د تروریستانو یوې ډلې په څو تښتول شویو الوتکو کې په نیویارک کې د نړیوال سوداګرۍ د ودانیو او پینټاګون په ګډون یو شمېر اهداف په نښه کړل چې د چارواکو په وینا نږدې 3000 کسان یې ووژل او له 6000 زیات نور یې ټپیان کړل. امریکا د دې حملو په تنظیم د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن چې هغه مهال په افغانستان کې اوسېده تورن کړ، او د همدې کال په اکتوبر کې د هغه د نیولو یا وژلو په مقصد افغانستان ته ځواکونه واستول. د تورخم لارې د پرانستو لپاره د طالبانو د حکومت او پاکستانی چارواکو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدلې. په تورخم کې د افغانستان د کمیساری لخوا رسنیو ته په یو واستول شوي بیان کې راغلي چې کمیسار مولوي عصمت الله یعقوب له پاکستانی چارواکو سره مذاکرات وکړل، خو د ټولو مسایلو پر حل موافقه ونه شوه. د تېرې چهارشنبې په ورځ په تورخم کې د پاکستانی ځواکونو او طالبانو ترمنځ د یوې پوستې د جوړولو پر سر نښته وشوه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ وویل چې د طالبانو سرتیرو یوه پخوانۍ پوسته رغوله چې پاکستانی پوځیانو ډزې پرې وکړې او بیا یې تورخم لاره وتړله. د بلوچستان ایالت چارواکي وایي 16 تنه افغانان د نشه یي موادو د ساتلو او قاچاق په تور نیولې دي. د دې ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان محمد اڅکزي پرون ازادۍ راډیو ته ویل د کسان په تیرو دوه ورځو کې په قلای عبدالله او پشین سیمو کې نیول شوي. هغه زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې 11 کیلو چرس، 29 کیلو افیدین او 14 کیلوګرامه شیشه نیولې دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې IAEA مشر رافایل ګروسی وایي چې د ایران د اټومي پروګرام له مسلې سره د دې سازمان د غړو د لیوالتیا د کمیدو له کبله اندېښمن دی. هغه د دې هیوادونو نومونه یاد نه کړل. ګروسی نن په ویانا کې د IAEA د مشرتابه د بورډ د غونډې په لومړۍ ورځ وویل اندېښمن له دې کبله دی چې د ایران د روانو اټومي فعالیتونو په اړه یو ډول عادي وضعیت رامنځته شوی. په داسې حال کې چې د په وینا د ایران د اټومي پروګرام وضعیت همغه دی چې پخوا و او کوم بدلون نه دی پکې راغلی. ډیپلوماتیکې سرچینې وایي متحد ایالاتو ملګري یې برتانیا، فرانسه او جرمني په روانه اونۍ کې کوم پلان نه لري چې د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره د نه همکارۍ له کبله پر ایران انتقاد وکړي. او اروپایي ټولنې روسیې ته د اوکراین په اشغال شویو سیمو کې د رایې اخیستو له کبله خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د دې اونۍ د پیل په غیر قانوني انتخاباتو کې ښکېل کسان به د دې اقدام لپاره ځواب ورکړي. مسکو نن ادعا وکړه چې د اوکراین په هغو سیمو کې چې د روسیې تر ولکې لاندې دي د متحدې روسیې حاکم ګوند بریا ترلاسه کړې ده. په عین حال کې جرمني ویلي دي چې پر مسکو د نویو بندیزونو امکان هم شته. په دې پسې ډېر ژر بروکسل دا انتخابات وغندل او په یو بیان کې وویل چې دا له نړیوالو قوانینو د مسکو بل سرغړونه ده. اروپایي ټولنې ویلي دي چې نه به دا انتخابات په رسمیت وپیژني او نه د هغه نتایج.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
نه ځات کول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادۍ رادیو د 15 دقیقې بحث مو زنوري اس نوري هر کلای کوم. نن پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې تروریستي بریدونو 22 کاله پوره شول. هغه جګړه چې د امریکا متحده ایالاتونو له دغو بریدونو وروسته په افغانستان کې پیل کړه نږدې 40 کاله دوام وکړ. په افغانستان کې د امریکا له لوري د تروریزم ضد جګړې ته د 2001 کال د اګست په پای کې هغه مهال د پای ټکی کېښودل شو چې ټول امریکایي ځواکونه د دې میاشتې تر پایه یعنې د اګست میاشتې تر پایه له افغانستان ووتل او طالبان بیا پر دې هېواد واکمن شول. په دې اړه چې آیا په افغانستان کې د دې جګړې اصلي هدف چې د القاعده شبکې چې د سپتمبر د 11مې د بریدونو مسؤله بلل شوې بشپړ ځپلو ترلاسه شوی، مختلف لوري بیلابیل نظرونه لري. پر دې موضوع نن په 15 دقیقې بحث کې له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د سیاسي چارو شنونکی او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري را سره وصل شوی. خبرونه ته مو یو بل میلمه هم را بللی، هڅه کوو چې له هغه سره هم تماس ونیسو. خو فعلا افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري ته ښه راغلاست وایو. انصاري صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
السلام علیکم ورحمت الله.
انصاری صاحب، افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د امریکا د جګړې د بریا په اړه هم امریکایي چارواکي او سیاستوال او هم افغان سیاستوالي وښول نه دي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن په ګډون د هغه د ادارې چارواکي دغه جګړه بریالۍ بولي او وایي خپل هدف یې چې د سپتمبر د 11مې تروریستي د بریدونو د اصلي عاملانو د القاعده شبکې د مشرانو وژلو ترلاسه شوی. خو نور بیا په تېره بیا جمهوري پال پرې انتخاب کوي چې د تروریزم ګواښ بشپړ له منځه تللی. تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې امریکا د دوو لسیزو په پوځي حضور سره خپل هدف ترلاسه کړ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، د 2001 کال د سپتمبر 11مې بریدونه چې دا وشوه چې له افغانستانه پلان شوي وو، مګر موږ تاسو ولیدل چې په هغو بریدونو کې هېڅ تاسو چا برخه نه واخیستې چې هغه د افغانستان کې روزل شوي دي، بلکې هغه څوک وو چې د امریکې د متحده ایالاتو په هوایي پوهنتونونو کې روزل شوي وو. هغوی پیلوټان وو، امریکایي الوتکو کې پرواز درلود، یا خو یې امریکایي تابعیت او پاسپورټونه درلودل، او یا هم د عربي هیوادونو اتباع وو. هېڅ یو پکې افغان نه وو. له بده مرغه د هغې پلان شو بریدونو نه وروسته د امریکې د وخت ولسمشر په پراخ لیونتوب او جنوني حالت پر افغانستان د بریدونو غږ وکړ. نه یوازې په خپله هغوی امریکایان، بلکې د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونه او نظامي پښتونه یې له ځان سره ملګري کړه. زموږ یادېږي چې لومړني بریدونه چې د 250 الوتکو، غولپیکر الوتکو، د ډېرو درنو بمونو په واسطه وشوه، د کروز میزایلو په واسطه، د هغې په نتیجه کې بېچاره، بې ګناه او بې دفاع افغانان په شهادت ورسېدل. هغه څوک چې دوی یادول، که هغه د القاعده مشران وو او یا هم نورې ډلې وې، هغوی هم آخر په افغانستان کې پیدا نه شوه. د هغوی مشر د پاکستان د استابلیشمنټ د استخباراتو او پوځ په اساسي مرکز ایبټ آباد کې د امریکایانو د ادعا په اساس د باراک اوباما په وخت کې پیدا، او د هغوی په اصطلاح برید پرې وشو، مګر شواهد وړاندې نه شو چې دی هلته وژل شوی یا نه. خو دا وشوه چې ووژل شو. له هغې تر مخه چې د پرویز مشرف کومه ادعا ده، هغه وایي چې د القاعده د لومړي او دوهم رهبر نه وروسته، چې مونږ د واهري او بن لادن وو، د دریم نه تر 500 مشرانو پورې هغوی په پاکستان کې ونیول او امریکې ته وسپارل، یا یې پرې د نقدو ډالرو په مقابل کې وپلورل. دغه چې موږ او تاسو وینو چې د القاعده د اکثرو مشرانو غږ، فعالیتونه او نور هم د پاکستاني استابلیشمنټ یا پوځ او استخباراتو د مرکزونو شاوخوا پیدا شول، چرکونه ولګېده. خو دا چې د تیرو سلو کالو په جریان کې بې دفاع او بې ګناه افغانان څومره په شهادت ورسېدل، او څومره خلک قرباني شوه، څومره مهاجر شوه، څومره په کور دننه بې ځایه شوه، څومره شپنۍ چاپي او عملیات ترسره شوه، څومره چاودنې وشوې د دواړو طرفونه، او څومره خلک د اردو او پولیسو او د طالب او د داعش او د نورو په نوم یاد دوی په جګړو بریدونو کې خپل ژوند له لاسه ورکړ، څومره کونډې د دې ملت په اوږو بار پاتې شوې، څومره یتیمان زموږ د ملت پر اوږو بار پاتې شو، څومره اقتصادي او ټولنیز او سیاسي او نورې فرهنګي او علمي ضربې مو وخوړلې. دا به حساب او به کتاب دی چې موږ فکر کوو په پیړیو پیړیو به هم دا جبران نشو کړای، او دغه ستونزې د امریکې د غلطو پالیسیو، غلط رهبرۍ او لیونۍ رهبرۍ، د جنایتکارو بریدونو، عملیاتو او ستراتیجیو او تصامیم ولاته د افغانستان مظلوم ولست ورسیدل او زه فکر نه کوم چې دوی هغه ګټه ترلاسه کړې وي چې دوی ادعا لري د دوی قوانینی وایي نړیوال کنوانسیونونه او بشري حقوق داویدار دي دوی هغه ادعا او بشري حقوق اعلامیه او کنوانسیونونه او د ملګرو ملتونو کنوانسیونونه وایي د دوی ټول په وړاندې دوی جنایتکارانه عمل وکړه او په دې مسایلو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له ادرسه پراخ جنایتکارانه کار واخیستو د هغوی د اعلامیې په اساس راغله په لحاظه ملګري ملتونه هم له دوی سره په دې جنایتو کې شریک وو امریکا او ناتو او نور هم او د افغانانو په وړاندې د افغانستان په وړاندې کاملا مسؤول دي چې یو وخت باید ځواب ووایي
انصاری صاحب مننه تاسو په خبرو کې زینین پښتنې شته په هر صورت ورځ به په یوغه کې ګډ امنیتي چارو په نعمت الله جلیلی هم را سره د ټلیفون لاره وصل شوې ده جلیلی صاحب خبرونه ته خراغ لاست تاسو د انصاری صاحب څرګندونه واوریدي
لمړی چې اجازه راکړي تاسو ته اوریدم چې تاسو څنګه درمند په جنو انصاری صاحب تاسو له منو باندې ځوان په خپل احترامات سره وړاندې خو زه به خنه ور کړم چې غږ مستم نه زګ معذرت او بخنه هم ور
رقمو اوریدل کې سم مهرباني جلیلی صاحب اتمن د انصاری صاحب څرګندونه مو اوریدلې وي پښتنه مې دا و چې آیا د تروریزم په وړاندې د جګړې لپاره چې امریکا په افغانستان کې شل کاله پوځي حضور درلود او غوښتل چې د تروریزم د بریدونو عاملان له منځه یوسي آیا دغه هدف ترلاسه شوی کنه انصاری صاحب وایي چې دا یو پلمه و
زه څل پسوله کې قدر منو لري سر زده انصاری صاحب د قدر منو انصاری صاحب د خبرو سره امرګي او اوس ما په خبرو سره غنو خبره کوي چې د امریکا راتګ دې د افغانستان د خلک له کوله لپاره باندې په دې نامه باندې چې طرحه ګرځېدلې مدکی نو دا یو په نامه باندې راغی د افغانستان د خلک لپاره د افغانستان خبره د خپل استراتیژیکو د سیاسي او پوځي استراتیژیکي اهداف لپاره وکړه افغانستان په کلواله بدل کړه چې په خوا سره کانواله کړي دا وایي امریکا د خپل استراتیژیکي وسلو سره هم افغانستان په کانوالو په مختلفو رنزونو باندې اخته نو د رسیدو د لپاره چې کومه موخه لپاره راغلي واغه موخه ته نه رسیدلې هغه یو پلمه و فقط خو د اهدافو لپاره موږ تاسو یو دي د سبا چې حتی امریکا د دې لپاره چې د افغانستان د افغانستان خاور د خپل د ګټو لپاره استعمال کې به کاروي حتی اعلان یې کړ چې موږ د بابونو مور هم په افغانستان کې استعمال کوي آیا هلته القاعده و آیا هلته بحرانیانو هلته څوک و هلته زموږ تاسو هم دغه مظلوم او بیچاره مظلوم ملت و چې حتی اوی کې تنه نور ده پوره ده هغه د استعمال د وسلو په اساس باندې مختلف رنګونه
جلیلی صاحب که تاسو دغه یو ځای ودرېږئ غږ مو سم نه اورېدل کېږي بیرته به تاسو سره بیا هم تماس ونیسو انصاری صاحب د تاسو له څرګندونو داسې ښکاري چې تاسو او دغه راز ځینې اکثره پخوانی سیاستوال چې د افغانستان په سیاست کې ډېر دخیل ول ډېر ځلې موږ ترې اورېدل چې امریکا د خپلو ستراتیژیکو موخو یا اهدافو لپاره افغانستان ته راغلي او له افغانستان نه وځي ډېر ځلې به تاسو دا خبره اورېدلې وي د امریکا پوځي حضور ته هغه آر ډي چې په تېره بیا په افغانستان کې جوړې کړې وي د بګرام اډه و بیلګه و مثلا میلیارډونه ډالر پرې لګولي وو دغه ته د حامد کرزي د اشرف غني او نورو لوړپوړو چارواکو په شمول ډېرو په داسې شکل کتل چې امریکا په افغانستان کې د خپل ستراتیژیک اهداف لري د تروریزم په هدف نه ده بلکې نور اهداف لري خو امریکا ووتله ولې یعنی که تاسو څه فکر کوئ چې دوی یو ستراتیژیک هدف لپاره راغلي او دا شلو کلو کې کوم ستراتیژیک هدف ترلاسه کړ
موږ مخکې ویلې چې کله امریکا دلته راتله سمه ده چې تر مخه به پلان شوي پروګرامونه وو مګر هغه مسایل او موضوعات چې دوی غوښته پاغې کار وکړي هغه
مثلا تاسو بخنه غواړم د تروریزم جګړې نه کوم تیر شو تاسو مخکې ډېر توضیحات به ورکړ په هغه باندې اوس تفسیر نه کوم امریکا کوم هدف ترلاسه کړ ولې دومره سر پنګونه وکړله میلیارډونو تریلیون ډالر یې په افغانستان ولګول
موږ او تاسو که دغه موضوعات تراسو ځندې تراتلم چې دلته د ستراتیژیکو اهدافو نه موخه یوازې د دوی نظامی حضور یا القاعده نه و القاعده ممکن یو پلمه و چې هغه په افغانستان کې هغه سینوله کې د دوی د پارتنر جی ایچ کیو او پاکستان او مشرف ترڅنګ کې وو دلته
د مخدره موادو د لوی کاروبار د پاره دوی حضور درلود. مخدره موادو اول خو د تروریزم خلاف په اصطلاح جګړې د پاره راغله، بیا وروسته ویل چې موږ مخدره مواد هم کنټرولوو او تر څنګ یې ښه حکومت والیم راولو. موږ او تاسو ولیدل چې دوی د خیراتونو څادر په نړۍ کې خپور کړ، د خیرات او د فساد چې موږ تروریزم خلاف جګړه کوو سعودي کته پیسې ورنه کړي.
زما هدف دا د انصاري صاحب اوس که چیرې دوی دغه هدف درلود، دغه هدف یې ویلې په نیم کې پرېښوده. هدف خو دوی ټول هغه څه شی چې په شلو کلونو کې لاسته راوړي وو تقریبا لاسه ووتل، بېرته صفر نقطې ته موږ ګرځېدلي وو.
نه دلته اوس مسایل ډېر دي، زه غواړم یو یو تاسو سره په لنډه توګه بحث کړم. تاسو کې د $2000 د مخدره موادو د پیر او فلور موضوع باندې فکر وکړي، یا وایي چې یو راپور خپور شو چې په یو کال کې $112 میلیارد له افغانستانه بهر دغه مخدره توکي پلورل شوي دي، چې د دې لوی کاروبار د امریکا او برېټانیې پوځیانو د هلمند شورابک او د نورو لوی هډونه کاوه. هلته یې ویل کېږي چې لوی لابراتوارونه لګولي وو، دلته د هیروینو نه ډېر دقیق هغه شیره او څه ویستل او هغه پیور مخدر توکي تني بهرنیو هیوادو ته انتقالوله، او هلته تاسو وینئ چې څومره لوی کاروبار دا یو. بل د یورانیمو د انتقال په برخه کې د افغانستان د مختلفو سیمونو د تاریخي آثارو خصوصا د عینکو د مسو
انصاری صاحب زما هدف دا دی چې د تاسو چې وای د سرچینې خو هم په افغانستان کې دی، یعنی چې شوی نه دی، ولی امریکا خپل ګټې تر پښو لاندې کړلې، پس ولی ووتل؟
رازم د دې ترڅنګ د داعش او نور اروپا کو ډلو د روزنې د هغوی د تقوی او نور مسایل وو، او هغه څه چې دوی وایي چې دوی ترلاسه کړي هغه د چین جدي تهدید وو چې په دې کې دوی کامیاب نه شوه او ناکام پاتې شوه، ځکه پاکستان ورسره تقریبا دوه ګونې لوبې کوله. په دې معامله کې د منځنۍ آسیا او د روس تهدید وو چې په هغې کې هم دوی پاتې راغله، ځکه هغوی په مقابل کې قوي او جدي بلاکونه او قوي محافظتي سیستم تنظیم کړو. او تر څنګ یې هلته موږ او تاسو ولیدل چې د کریمیا مسله راپورته شوه، په همدې جریاناتو کې د روسیې پرې برید وکړو، کریمیا یې ونیوله، ورپسې د اوکراین جګړه شوه، او دوی ته تر افغانستان اوکراین مهم معلوم شو. په دې اساس دوی د پښو ویستلو اراده وکړه، کنی ممکن دغه اراده نه درلوده، او د دې تر څنګ هغه د وسلو زرو وسلو او بارودو کم ګودامونه چې په امریکا کې واغې په افغانستان کې اکثره یکله د بمونو مورې دلته امتحان کړه، خپل پوځونه وروزل، خپل پوځونه امتحان کړه، تمرینات یې وکړه. او لویه خبره دا چې د دوی د اټومي کمنې زبالي یا توفالی چې وي ویل کېږي چې هغه راوړل د افغانستان په مختلفو سیمو کې خخ کړه، امریکا ترې مسؤونه کړه. همدا وجه ده چې افغانستان کې نوي ماشومان چې زیږېږي هغه د سوی تشکلاتو، سرطاني امراضو، د وینې سرطانونو، لوکیمیا او حتی ډېر مشران هم د دې امراضو
مننه. ځینې دا ډول ادعاوې کېږي خو تر اوسه پورې ثابت شوي نه دي. په هر صورت جلیلی صاحب بیرته راسره وصل شوی. جلیلی صاحب، د انصاری صاحب له څرګندونو او یا په ټوله کې داسې ویل کېږي چې امریکا راغلې وه د ځینو هدفونو لپاره او ووتله، یعنی هغه وتل په هغه ډول باندې چې امریکا له افغانستان ووتله، او نن ورځ ډېر امریکایي چارواکي پرې انتقاد کوي، نړۍ پرې انتقاد کوي، تاریخ وروسته شاید قضاوت وکړي چې امریکا آیا په افغانستان کې کامیابه وه، ناکامه وه. دغه حالت چې امریکا نن ورسره مخامخ ده، آیا فکر کوي چې دوی د یو موقت وخت لپاره راغلي وو او د خپلو اهدافو لپاره، او که د نړیوال تروریزم په وړاندې د جګړې د یوې برخې په توګه؟
قدرمن نوري صاحب، مخکې مې دا خبره وکړه چې دا یوه پلمه وه، د پلمې په بنیاد باندې افغانستان ته را داخل شو د خپلو موقتي ګټو لپاره او د خپلو موقتي ستراتیژیکو اهدافو لپاره، چې موږ تاسې هم ګورو. مګر دا چې امریکا ووتله دې کې شک نشته، د وتلو نه یو فار دی او پلان په اساس باندې د یو نورو استراتیژیک اهدافو لپاره ووتل. د امریکا شتون او حضور په افغانستان کې په نظامي ډګر کې د اقتصادي لحاظ او ډېره زیاته او تګرانه تمامه ده. نړۍ نشي کولی چې پر مستقیم ډول باندې هغه مسائل جنگي مسائل د پوځي په دغه کې او د پیسو لپاره چې چارې کوي ترلاسه کړي، پښتو چې ځان لپاره داسې یو مجله داسې یو کانال د ایجاد کړي چې هم خپل نور اهداف ته په راتلونکي کې ورسیږي، او هم کولی شي چې د اقتصادي لارې او خپل د اقتصاد او د خپل د بودیجې د کموالي په بنیاد باندې هغه رامنځته کړي. چې موږ تاسو ګورو چې خپل شل کلن هغه نظام او هغه حکومت چې دی په کې هغه ورته جوړ کړی، هغه تسلیم کړ طالبان او طالبانو نه دا تعهد او دا قرارداد یو نواخه چې زما سره به زما په اهدافو باندې په شریکه ځي. مثلا د داعش په ځپلو کې چې نن ورځ موږ تاسو ګورو چې دوه ورځې مخکې هم سپینه معنی یو پنټاګون چارواکي دا خبره کوي چې د طالبانو مبارزه د داعش په او د تروریزم په مقابل کې فیصله قناعت بخش دی چې دا په خپل یو هدف او حال دا چې دا اوسه پورې دا ډله د یو د امریکا د ملاتړ د منافع د ګټو په بنیاد باندې د امریکا سره ګام په ګام مخکې چې د هغې د اهدافو په اهدافو
بله راځو هم د خبرې ته چې تاسو یادونه وکړل چې طالبان چې اوس پر افغانستان واکمن شوي له دوی څخه تعهد یا غژمنه اخیستل شوی ده چې د تروریستي ډلو په وړاندې به مبارزه کوي. د داعش مو یادونه وکړه. د القاعده په ارتباط باندې ویل کېږي چې د ملګرو ملتونو هغه د زمري د میاشتې په لومړیو کې خپر شوي راپور ته کلار شو، په هغه کې ویل کېږي چې القاعده تر اوسه پورې په افغانستان کې حضور لري، د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې پالي، د طالبانو په حکومت کې ځینې مهم غړي شامل شوي، حتی په ځینو ولایتونو کې ویلي چې دوی د روزنې کمپونه هم لري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه راپور دې ته په کوم نظر ګوري؟ آیا وضعیت هم داسې ده؟
بالکل هم داسې ده، بالکل هم داسې ده. د دې په هغه کوم ژمنه چې د امریکا د طالبانو نه اغېسته د حاکمې ډلې نه چې اوس په افغانستان باندې حاکمه ډله ده، هغوی په خپل منځونو کې خپل اختلافات هم لري، او حتی موږ تاسو د امریکا د سرګر ادارې د واکمن او د چارواکو له قوله ګورو، او موږ تاسو واورېدل چې د حقانی شبکه او په خپله حقانی لا هم د تروریزم په تور لس کې دی، او زموږ جایزه او تاکل ورته هم په خپل ځای کې باقي دی. یعنې هغوی نه ډله باندې ولي د په دې معنا باندې ده چې دغه حاکمه ډله باندې دوی لا هم شکمن دی او غواړي چې دا تصفیه شي، چې دا په خپله د دې بېلګه او د دې مثال دی چې په افغانستان کې د تروریزم او د ترهګرۍ ډلې حاکمیت په افغانستان شتونه دي، او د القاعده او د نورو ډلو سره په زمګېره هم مهاله ګام پورته کوي.
مننه انصاری صاحب. اوس هم د مختلفو لورو څخه د افغانستان کې د تروریزم د ګواښونو ویل کېږي چې په دې هېواد کې څومره ترهګرۍ ډلې وایي چې حضور لري، ډېرې فعال نه وي، خو د اسلامي دولت ډلې یا د داعش د خراسان څانګې په وروستیو کې ډېر بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د نورو ډلو د فعالیت دومره نه ویل کېږي، خو ویل کېږي شاوخوا شل ترهګرۍ ډلې فعالې دي، او ځینې ګاونډي هېوادونه هم ځینې وختونه د دغو ګواښونو خبرې کوي چې د افغانستان له خاورې د دوی خاورو ته متوجه دي. څه فکر کوي چې د طالبانو حکومت یا د طالبانو چارواکي توانېدلې دي چې نړۍ ته دا وښيي، یا سیمې هېوادونو ته دا وښيي چې نور افغانستان له خاورې به د بل هېواد ته د یو ګواښ په توګه استفاده ونه شي، یا هغه ډلې ټپلې به پرې نږدي چې نور هېوادونو ته ګواښ متوجه کړي، او که چیرې دغه قناعت د سیمې هېوادونو او نړیوالو نه وي حاصل کړی، ولې مشران ځینې وختونه دا خبرې کوي چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د تروریزم ګواښ له منځه نه تللی؟
موږ او تاسو دغه اصطلاح چې کاریږي د تروریزم، اساسي ایالتي یا دولتي تروریزم دی. په ځانګړې توګه اشخاص، افراد یا ټولنې یا بنسټونه، او په افغانستان کې خصوصا د افغانستان دولت او حکومتونه هیڅ وخت هم نه د دې توان لري او نه په دې توانېدلي چې ورته ډلې د تجهیز، تمویل او یا هم تقویه کړي، او نه د افغانانو طبیعت او هغه
ولې د پاکستاني د بیلګې په توګه انصاري صاحب، دغه پاکستاني چارواکو په وروستیو کې دغه جګړه ډېره تیزه کړې ده، تور لګوي چې د ټي ټي پی ته ملاتړ کوي طالبان.
او تاسو هم دې مسلې ته کوم ګټه سي ویني پر سیمه کې د امریکای او د بریټانیا د دولت نه ایجاد کړه، تر نو دولت کنه هویت دقیقا معلوم دی، هر خاوره یا هر هیواد ور باندې دا ویلري هند
خپل اداوی لري، افغانان خپل اداوی لري، ایران خپل اداوی لري، په دننه په کور دننه بلوچستان بیل د ازادۍ غوښتنه کوي، سندیان د سند دیش په نوم غږ کوي چې مونږه خاورې لاندې کړي، بلوچستان وایي مونږ آزاد خلک وو، آزاد نظام هم درلودو، دوی راغله مونږ یې لاندې کړو. دغسې پښتانه، دغسې ګلګتیان، تاسو واورېدل چې په ګلګت بلتستان کې خلکو غږونه پورته کړل چې فوج دوی ته مداخله نه کوي، کنه مونږ به د هندوستان سره یو ځای شو. دغه استابلیشمنت چې دوی جوړ کړی د هغه پنجاب رېجمنت چې د انګریزانو د فوج برخه وه، هغه د دغه ایالتي یا دولتي تروریزم د کړیو د روزنې، د هغوی د تمویل، تجهیز او د دوی د تمرینات په برخه کې مسؤلیتونه ورسپارل شوي، او هر څه چې دي سر یې هم هلته دی، لکه یې هم هلته ده. که تاسو د منظرې آسیا په طرف ګورئ، که څوک وي لکه دې د جی ایچ کیو تر کولاندې وي، که د چین ترکستان طرف ته ځي، که افغانستان ته راځي،
که
اروپا او نورو هیوادونو کې، نو حتما به سر یا لکه د پاکستانی یا پنجابي اسټابلیشمنت لاندې په هندوستان کې برید کیږي، که په بنگلادیش او په برما کې کیږي، او که په عربي هیوادونو کې.
یعنی ستاسو په نظر هلته ستونزې شته ده چې پړی پر د طالبانو په حکومت اچوي؟
ستونزه لویه په امریکا کې تمویل امریکا کوي، طرح او برنامې د انګلیس دي، او پنډي او جوالي او کناکه خدیرانې دغه پنجابیان دي چې افغانستان کې هر حکومت چې په هر کې ناست وي د هغوی په مقابل کې، د بې ګناه او بېچاره افغانانو په مقابل کې د جنایت ترسره کوي.
مننه جلیلي صاحب. اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، یو کال نو پوره شوه چې په کابل کې د القاعده ځای ناست مشر ایمن الزواهری د وژل شو د جولای په آخر کې. امریکایي چارواکي وایي چې اوس موږ نوې ټکنالوژي لرو د ډرون په واسطه باندې په کابل کې وژل شو، للی واټن کولای شو چې د تروریزم احتمالي ګواښ له منځه یوسو. آیا دوی په دې ډاډه دي دغه نوې ټکنالوژي او دغه نوې هغه چې دوی په اختیار کې لري لری کولای شي که چیرې کوم احتمالي ګواښ ورته متوجه کیږي هغه خونسا کړي یا شن کړي؟
بلکل، دلته په استخباراتي لحاظ باندې قدرمن نوري صاحب دوه مسایلو ته باید توجه وکړو. لومړی دا چې
دوه دقیقې وخت لرو، زیات نه لرو جلیلي صاحب، مهرباني زر
سورس او د منابعو د اطلاعاتو په بنیاد باندې نن د حاکم اداره د طالب امریکایانو سره په اطلاعاتي شیر انفارمیشن کې ورته په اړیکې سره خبر لاسه دی، کره معلومات ورته ورکولی شي، په دې چې د دوی په منځ کې بعضې غړي شته او دوی ته کره معلومات شته چې هغه کولی شي هغه کورتینات هغه اطلاعات ورکړي چې په امریکایانو دپاره ډېر د هغوی د پېژندلو دپاره، د هغوی د موقعیتونو دپاره، او د هغوی د کړیو دپاره د طالبانو اطلاعات دقیق دی چې امریکایان غواړي په استخباراتي لحاظ باندې د دوی استفاده وکړي او خپل اهدافو ته په هغه شکل ورسیږي چې اطلاعات دقیقې، کورتینات دقیقې، موازی معین او مشخصی او ټکنالوژیک اماده د B-52 د پنځوس او د کروز راکټونه دي او نو د بی پیلوټ تیارو دي چې په ریبن ورک گزار ورکولی شي. دا د امریکا د لپاره ډیر اسانه ده، استراتیجیک اقتصادي لحاظ باندې هم ورته ډیره کم بیه وه تمامیږي، او اطلاعات یې هم هغه پاخه اطلاعات دي چې امریکایي ول اندازه کې دي حاکمې ادارې دغه ډلنه چې په منځ کې شته.
بلې، کور ودان د سیاسي چارو شنونکي او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری او د امنیتي چارو پو نعمت الله جلیلي چې په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ، نن پر امریکا د 2020 کال د سپتمبر د 11مې تر روسي بریدونو 22 کاله پوره شول. هغه جګړه چې د امریکا متحده ایالاتونو له دغو بریدونو وروسته په افغانستان کې پیل کړ، نږدې 40 کاله دوام وکړ. آیا امریکا ته دغه تیرو څه باندې 2 لسیزو کې د تروریزم ضد جګړې په ترڅ کې خپل هدفونه ترلاسه کړل؟ په دې اړه مو د خپلو میلمنو سره بحث وکړ.